السلام علیکم صاحب په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه مو واورېدله خو دا دی دیوې بلې پښتو خبرونې وخت را ورسېدی چې زه قسیم سولملی د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو باندې درته خبرونه راپورونه مرکه او د غرض نور خبرې مطالب لرو په راپورونو کې مو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې عمده سرچکی دا دی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي د غرض اورئ چې نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شلوره نړیوالو مسابقو پایلو به کوي خو پیل په کورنۍ خبرونه کو اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه اوروي
د افغانستان جهادي او ملکی ګوندونو عالی شورا له یو شمیر ورستوالو ولسوالۍ او مهمو ستراتیژیکو سیمو سره افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي د کندو سیمه ییز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتون څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا له یو شمیر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي د دې شورا مرستیال وای احمد فرزان نن په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د حکومت دا ډول اقدام د افغان سرتیرو پر روحیه منفي تاثیر اچوي او دښمن پیاوړی کوي هغه زیاته کړه د هلمند د موسی کلان او زاد او خان نشین ولسوالیو په کندز او بدخشان کې لزین ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا له زرمت او د کولالګول سیمې افغان امنیتی ځواکونو په شاته کړی دی له دې وړاندې بیا امنیت چارواکو ویلي ول چې له یو شمېر هغو سیمو څخه امنیتي ځواکونه راایستلي چې اړتیا ورته نه لیدل کېږي او کوم شاتک هم چې کېږي تکتیکي وي د کندز سیمه چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي د کندز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر و یو شمېر د بیکارۍ له وجې د طالبانو لیکو ته ورغلي دي هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زدکړي ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالین ریاست په دې اړه بې خبري څرګندوي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به ډېری بېکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتل یې حمله وکړي نیولی دی له دغه ریاست څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 19 کلن هلک د عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار له 15 ناحیې څخه نیول شوی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ځلمکۍ د طالبان لخوا جذب شوی او انتحاري حملې ته یې چمتو کړی و چې هدف ته تر رسیدلو د مخه نیول شوی دی او پیخو ته رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي وایي احمد برمک نن په غونډه کې چې د ماینونو له خطرونو څخه د خبرتیا په هدف جوړه شوې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې 8.1% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي ښاغلی برمک دا شان وویل چې په دې وروستیو کې د چاودیدونکو موادو خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې په منځنۍ کچه په میاشت کې د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې 112 تنو د وژلو او ټپي کېدلو لامل ګرځي نور تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږد مهالې اوربند نه 130 وری سرغړونه کړې ده دا ادعا په داس حال کې کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري ووژل سول د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان وویل دا پراخه جګړه وه لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه نګورنو قرباخ په آذربایجان کې د نننه پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان اوربندي کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بری تورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخی الوتکو پکښې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجاني قواو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه، ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاري نیسي. د یونان ای این ای دولتي خبري اژانس نن وویل د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 55 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایی ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. 12 ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایی ډګر اجرایه رئیس اغنود فیسټو ویل د خدماتو دغه بیا پیلېدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي، وروسته له هغې چې 12 ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسلوالو د دغه هوایی ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل. هوایی ډګر د مسافرو پر مخ تړلی و. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلې وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 3 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 اونۍ مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږکال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه 28 غړو لرونکو تړون ګڼ هیوادونه خپلوند نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ 200 او 250 خوندیتوب او نور شیان ترلاسه کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ دغه احتمالي کاندید همدره زوویل څوک چې په ناټو کې خپلوند نه پوره کوي باید له دې تړونه ووزي. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د 40 اوره نړیوالو مسابقو پایلوبه کوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د 10 غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 14 انګلستان مات کړې وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. وروسته له هغې چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه، دوی وروسته د کرکټ ډیره ښه لوبه وکړه، ځکه نو دوی پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پایلوبه یا فاینل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
دا د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم موندلی سي. پته یې د ازادي ریډیو .com یا ازادي ریډیو .org. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمه له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینی او بحث سره وکړي.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړه مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په سلګونه کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي.
برنامه ماین پاکی افغانستان با 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2020 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از او 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی مانده را پاکسازی نماییم.
که وقت له کندوز او نورستان څخه به هم راپورونه در تخبار کوپه نړیوال مسایل کې اوري چې د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. روانه خبرونه تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مخوړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 10 دقیقې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سره ښارونو کې د اف ام په 15.5 څه باندې اوریدلای شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې باندې کار کوي چې د ګډو ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د 15مې تخنیکی ناستې په څنډه کې آزادۍ ریډیو ته وویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدلی. په ورته وخت کې په همدې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بیا تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګډ خطر بولي او دغې غونډې ته یې ویل چې له افغانستان څخه هم دا توقع باید ونهسي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ټول بار په خپلو اوږو واخلي. تفصیل ده محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په خاطر د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان لمریز کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د یک شمې په ورځ په کابل کې د استانبول پروسې 15مه تخنیکی ناست سره بللې وه. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یادې ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تخنیکی ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلي کرزی د جوړیدونکو امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه دا او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینی او بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغسې ناستې لري.
د استانبول پروسه چې د آسیا زړه د هیوادونو غونډه هم ورته ویل کیږي، په 2011 میلادي کال کې په دې هدف پیل شوه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړې کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړې توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ له لارې په دغو هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لار ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکی ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. ښاغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. دای وای ځینې تروریستي ډلې په افغانستان کې دننه تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري. نو دغه حقیقت ته په کتو دغه مشکل د یو هیواد له لوري نشي حل کېدی او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپلو اوږو واخلي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو په 15مه تخنیکی ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او که مخه یې ونهنیول شي ټول به ترې زیانمن شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې که څه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هیواد په توګه د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونه هم باید په دې برخه کې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي او له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم سلاکار هم منلي چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، په کابل کې د استانبول پروسې په پنځمه تخنیکی ناسته کې د بیلابیل هیوادونو استازو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان او سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري تر بل هر وخت جدي ضرورت وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی بیا ویل تر هغې چې په سیمه کې اعتماد جوړونه او له یو بل سره همکاري ونه سي د ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. دا چې نور پروګرامونه په دې ارتباط باندې څه دي او دغه خبرې څومره ګټورې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ناستې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ناستې خصوصا د افراطیت او تروریزم په باره کې دي. دا د قلب آسیا چې هغه د افغانستان یو پروسه ده، دغه په چوکاټ کې مخته ځي. بحث دلته اساسي دغه دی چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دغه مشکل اساسي د منطقوي مشکل دی، جهاني مشکل دی، او په دغه چوکاټ کې یو منطقي همکاري ته ضرورت ده. او پر دغه بحث او په دغه کښېنستلو کې پر دغه همکاري باندې بحث سره کیږي چې څنګه یو مملکت ته بل مملکت سره په دغه مشکلاتو کې همکاري وکړي، اعتماد سازي د یو بل سره پیدا سي، او خصوصا په دغه پروسو کې د یو بل سره هغه لازم تعاون شي هغه د یو بل سره وکړي.
فکر کوي د سیمې له همکارۍ پرته کېدای شي په افغانستان کې سوله ټینګ نه شي او یا د دې خطر مخنیوی وشي؟
ډېر سخت به وي چې ولې د ریښې دغه مشکلات یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي، دغه مسایل ریښه د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناهګاوي یا زالګي چې موږ ورته وایي د غوسره یو 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 صحیح برخورد وسی او د غوسره داسې یو کار وسی چې دغه د اساسي د بینو یو ډول سي. هم اساسي مشکل بیرته هغه نقطې ته راځو چې دغه وخت په سیمه کې اعتماد سازي ونه لري، ونه سي په هغه وخت چې په سیمه کې د یو بل پر مسایلو باندې همکاري ونه سي، فکر نه کوم چې امنیت یا سوله به راشي.
دغه ډول ناستې تر اوسه پورې پنځمه ناسته وه، نتیجې څه وي؟ ملموس لاسته راوړنه څه
وه؟ دغه ناستې ډېر شان لاسته راغلی دی. دغه ناستو یو دغه نقاطو صدا ده چې زمینه مساعدی چې د یو بل سره بحث وسی، گفتگو وسی، او زمینه مساعدی چې په لوړه سطح د افرادو سره بحثونه وسی. اوس یو برنامه ده چې په دغه پروګرام کې نیول شي، نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سره شي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکشین یو بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغسې ناستې لري، اما دغه هم زه فکر کوم یو ښه دستاورد به ولري چې خلاص شي دا برنامه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی و چې د استانبول د پروسې د غونډو په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم زو کندوز ته په کندوز کې ډیرې ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي. وای کچې دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر نه سي نو ټولنه بل ډیرو ننګونو سره مخ سي. دا غوی په خبره اوس مهال ډیرې ځوانان د بیکاری لوجې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د اطلاعاتو کلتور ریاست د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وای چې په تیر یو کال کې څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونو څخه فارغ سوي دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان ریپورت اورو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وای چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
فرانسا به ځوانان هم پکې دي، بیک 14 پاس ځوانان هم دي. تعداد تقریبا د 3-3.5 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلقا شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملا د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. بل لور ته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډېری بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما این است که مراکز آموزش های فنی حرفوی را فعال بسازیم و ما بتانیم از این طریق جوان ها شامل مراکز آموزش های فنی حرفوی
شد. روان کل که مقدی مسلکی و فنی زدکل و مرکز فعال و څو ځوانان یو مسلک زده کړي او تر څنګه موږ د کارمندنې مرکز هم فعالو چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
نیازمندي به کار دارن معرفي شون از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
په همدې حال کې وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وایي هغه وخت به په کندز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوان ها مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي نو لکبل به د کندز په امنیتی وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلور لارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارمندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
موږ د پوهنتون نه فارغ یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې موږ ته کار نه دی راکړی دي او موږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورې.
د روختیا خبرونه پر دونیم بجو تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زما همکاران درته وایي. خوس نورستان ته ځو. د نورستان ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نسي کولی چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت لا پر دې نه دی بریالی سوی چې له سړک څخه ستونزې لرې کړي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه اورو.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسېدونکي وایي له تېرو څو میاشتو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لاره کې ناست وي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو یې کوزوي.
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدین نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو لخوا نه درول کیږي اړو دول د ګډوډي د حکومت لخوا نه کوم اداره نه سده جال دغه لارې امنیت کی.
د نورګرام اوسېدونکي فیصل وای په تیرو څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لاره کې وژل شوي او نور زیاتی وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي خو تر اوسه له لارې پراته خنډونه نه دي لري شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان په الینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجودې دي. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسېدونکي د لغمان په الینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملا دا دریو لسوالان دا غربی درستان دا دریو لسوالان نورگرام دواب مندول دا لسوالان دیر زیاد مشکل سر مخکلی دی واقعا لار رستگ را تک نشو کولی
دا نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادی راډیو ته ویلی چې څو ځله د یاد لارې څخه د خندونو لرې کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده
د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې کړي چې د لارې د امنیت په وخت کې هغوی څه خله شخص لغمان ته ورغلم جناد وزیر صاحب او جناد کمانډان سره مې ولیده او هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه او هغوی ته مې ویلي وو چې د دې لارې د امنیت بدبختانه تر اوسه پورې همداسې ناامن ده
د لغمان امنیت قومندان جنرال متی الله خان صافی ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي ویل سوي په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل سوه تر لسو زیات آذربایجاني سرتیري وژل سوي دي بلخوا د ارمنستان ولسمشر ویل چې د دوی لوري ته هم اتلس کسان وژل سوي دي صالح محمد صالحو د موضوع جزئیات
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال له هغو اوربند نه چې له اوږدې مودې راهیسې نافذ وو یو سلو دیرش وری سرغړونه کړې ده دا ادعا په داس حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه دولس آذربایجاني سرتیري ووژل سول بلخوا د ارمنستان ولسمشر پرون ویل چې په دې جګړه کې د دوی لخوا اتلس ارمني سرتیري وژل سوي او پنځه دشتنه نور ټپیان سوي دي د باکو پرونی اداره رد کړ چې ویلی وه په ناګورنو قرباغ سیمه کې تر سلو زیات ارمني سرتیري وژل سوي دي د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه لکه چې په 1994 میلادي کال اوربان ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربان په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال ټینګ سوی وو پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا دیر زره کسان وژل سوي دي په همدې حال کې د بیلتون پارلو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانې او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنان ورباندې کنټرول لري د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د دې لوی برید په پیلولو تورنوي چې ټانکونو درنو توپخانو او جنګي څرخیل وتوکو پکښې برخه درلوده خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخصي بمین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې خبرونې لري د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په 611 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته په دې اړه د وخت د کموالي له امله نسو کولی راپور خپور کړو خو دا ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به درته خپور کړو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د متحد په نوم یو تن پیغام راستولی او لیکي چې زه دا هیله لرم چې امن راسي او جنګونه نه وي. د محمود روشن په نامه یو کس د غزنی ولایت څخه هم پیغام راستولی دی. دوی په خپل پیغام کې لیکي حکومت باید سرحدو ته پام وکړي. د نورستان ولایت څخه د شفیق الله مشفق په نامه یو تن پیغام راستولی او لیکي په نورستان کې درې ورځې راهیسې سخت باران وریږي او پارون ښار په لوی لاره کې دوه ځایونه کې برف کوچونه راغلي دي. لاره بنده ده، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. او یو بل تن بیا چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې دا لیکلی دی چې د 1995 کال د کانکور نتایج باید اعلان سي. دونیم بجې سولې لند خبرونه لرو. اجمل تورمان به وړاندې کی.
د فلسطین د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمېر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمې چارواکي وایي چې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د فرانسند ملي امنیت د ریاست کارکونکو په کابل کې له یو انتحاري عملې څخه مخنیوی کړی او هغه ظلمکۍ چې غوښتلي عمله وکړي هم نیولی دی. پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړه وختي دي. ویل شوی چې په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل شوه تر 300 زیات آذربایجاني او 300 ارمنستاني پوځیان وژل شوي دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو بکوي.
دا خبرونه کولای سي په تفصيل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی باندې پیدا کړئ. اوس په ل مرزي احمد زید څخه د دې مهال ورستي اقتصادي خبرونه وورو چې ورپسې د روغتي خبرونه هم ل یادم مپاسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تراتلونکو درې میاشتو پورې د لاجورد ډالر پرانیستل کیږي. دغه وزارت وایي مسافر خو قندی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه کمیسون چې د لاجورد د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرون خپل څلورمه غونډه ترسره کړه.
تر درې میاشتو پورې اورګاډي پاتې هغه رسیږي چې لا قنیتا دغه نه بعد هغه ورځ هغه ستګي افغانستان د ډالر نه یا د ترکمنستان آذربایجان ترکیه کردستان ته یورپ مملکتو کې او بل لاره د ترکمنستان قزاقستان ته چین کې ورکړي.
د مارچ په 1.5 نیټه د لاجوردو د لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره دریمه 15 اړخیزه ترانزیتي او ترانسپورتي تخنیکی غونډه د ترکیه د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې ترسره شوه. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجوردو لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پراختیا صندوق نن له دوه کورنیو بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونو له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق د پروګرام مسول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په لومړي کال کې هر یو دغه بانکونو ته 195 میلیونه افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي، بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپال ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1340 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوې دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هره ورځ د هوا له لارې 600 تنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.90 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې بواسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملم دی. چې لومړی ډاکټر صاحب ته خرغلې سوې.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. دا خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلی، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلا شمیره ده 0929215. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتیني کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د دې مریضي نوم دی. تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پړسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب کله هر عامل چې د دې ظفیري د پړسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کیدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کړو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نسج دی چې موږ د عضلاتي مالسه نسج ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغۍ اصلي نښې څه دي ستاسو په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کیدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کیږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته په دریو ناحیو کې کیدای شي چې دا په دریو ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته ناحیه کې کیدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو او واشي جنبي. په دې کانال کې په دریو ناحیو کې کیدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنی چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب د دې کیږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګم کله کله کیدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریض هم په تکلیف کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورې قجس پښتون په لیکه کې دی د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجا صفی خو دې تاسو سلامونه وړاندې کوم. دادی داری دولا کار کنم تا وری دنگ تا وساسو درنده میلما دایت شه سلطانی تا واقعیم دیروز هم از دوست کرد زمان پرسیدن دکتر سازد داده چی سلام دکا مواصل اول خوب میداره چی دستگاه پیلکیش او دوم پرسیدن میداره چی دا پرسیدن پری آردی کم سین باید انسان پیلکیش او دریم پرسیدن میداره پنور کی دیر پیلکیش که پرسیدن که او یا نه چی پیلان چی د انسان پهګېر باندې نورو ځایونو کې پیدا کېږي دا خو به کومه ساري ناروغي نه وي پردن چې د یو نفر ته بل ته سرایت کوي که نه کوي
د قری صاحب پښتون تاسو ته سلامونه وایم د اخري بش باندې پوه نه شوم تاسو چې په نرو په ښځو کې هغې نه بد تاسو چې ساري ده
قری صاحب پښتون فکر کوم اړیکه له موږ سره پرې شوه فکر کوم د دوی دغه پوښتنه وه چې دا د ساري ناروغیو په ډله کې راځي که نه نو نورې پوښتنې تاسې واخیستلې مهرباني
وکړئ قری صاحب پوښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري که نه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم انډول پیدا کیږي بلې پیدا کېدل ما مخکې وویل چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالي سبب شي زه به په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غایته مواد کلک وي یعنی درې ورځې بعد تشنه ته ځي دوه ورځې بعد ځي مایات ډېر نه اخلي هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي دا سبب د دې کېدای شي کله کله خپله مثلا په ښځینهو کې متوتر حملونه یعنی ماشومان پیدا کول تولد و تناسل دا ډېر رول لري خپله دغه چاقوالی یا غټوالی دی دا هم کېدای شي چې سبب د دې شي نو عمده عامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته وویل نو زمین کې دوی چې په نارینهو په ښځینهو کې بلې په دواړو کېدای شي چې پیدا شي په ښځینهو کې کېدای شي چې ډېر پیدا شي ځکه دوی ماشوم پیدا کوي د خېټې فشار جګېږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپله رحم یا یوتیراس په دې کولمو باندې فشار راوړي معمولا بعد د ماشوم د پیدا کېدو نه دا تکلیف دوی ته پیدا کېږي او په نارینهو کې هم کېدای شي چې پیدا شي معمولا سینې چې ډېر پیدا کېږي بعد دیشو سلویختونه په دغه سنو کې فوق العاده وقاتی ډیر دي البته هغه سنونه چې شپې ته وویا دي په دې کې یعنی فیصدي فوق العاده ډیره ده دوی وچې دا مریضي آیا ساري ده که نه ساري نه ده ولې داسې یو نظریه وجود لري چې کېدای شي چې په یو فامیل کې څو نفره په دې مریضي باندې اخته شي یعنی کېدای شي مور پلار یو ولري چون کله کله دوی خو ساري ورته وي یعنی ساري موږ هغه تکلیف ته وایي چې د یو بل نه یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي نه یعنی دا ولادي کېدای شي چې ولادي کله کله دغه ذفیرې یا دغه پلکسوس چې ما تاسو ته مخکې وویل دا رګونه په یو فامیل کې لیدل شوي دي چې مور پلار یې هم لري اولادونه هم کېدای شي چې پیدا کړي
کریم له هلمند نه په لیکه کې ډېر منتظر هم پات شول مهرباني وکړئ سلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ کریم له هلمند نه په لیکه کې مهرباني وکړئ د دوی اړیکه لکه چې پرې شوې دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب بواسیر څومره خطرناکه ناروغي ده او که چیرې درملنه یې ونه شي څومره ناوړه عواقب لري
بله خب دا کوم داسې مشکل سړي ته نه پیدا کېږي چې خدا نه خواسته سبب دی که غټ مشکل سړي ته شي یعنی که په موقع مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته تداوي کېږي داسې جاني مشکل نه جوړوي ولې کېدای شي کله کله تکلیف پیدا کړي مثلا هغه مریضان چې دا تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځینې اختلاطونه د دې تکلیف یعنی کمپلیکیشن چې موږ ورته وایي کېدای شي دوی سره پیدا شي مثلا دغه کتله بیرون راوځي اوپړسیږي بنده شي او کله چې بند شوه نو شدید درد ورته پیدا شي او کله کله خصوصا موږ بیا په سټه برا شو په تشریحاتو کې بیا زه به واضح وایم دغه درېیمه درجه څلورمه درجه دغه هغه بواسیر دي چې البته داخلي بواسیر دا کله کله بندیږي یعنی ترومبوز موږ ورته وایو شدید درد مریض ته پیدا کوي خونریزي ورته پیدا کوي
ښه عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستار اخونزاده د بابا ما راوست.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. زما یو سوال دا مزاج د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مزاج دغه چې دا سره کوم دردونه سره او د دې تبابت سره کوم دی جزایی دی تیز سره کوم په دې زال دی دا سوال ته که جواب دی میره بانی
من لکو میره بانی وکای ډاکټر صاحب.
بله مخکې دېنه چې عبدالستار ورور ته زه ځواب ورکړم لږ به نوره اضافه معلومات ورکړو ګرانو اورېدونکو ته. مخکې مو تشریح مکړه چې څه رقم پیدا کېږي په څو ډوله دي. د ډولونه بیا هم دوی ته ووایو موږ یو خارجي هیموریید دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کیدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي. ترومبوز موږ هغه حالت ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي درد بیخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزی نه دا ونه تړل شي یا عملیات نه شي چې دا شدید درد او زمن کې دا قسمت کې کیدای شي چې یو تاګ وي یا یو کتله غوندې یو شی د جلدي قسمت کې پیدا شي. بل شکل داخلي هیموریډ دی. داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په څو ګرید یا په څو درجو موږ تقسیموو. یو ګرید یې هغه ده یا اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري کیدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه ووایي هغه دانې دي چې وینه هم راځي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي بیرته بیا خپله داخل کیږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او خپله نه داخل کیږي وینه هم کیدای شي چې ورسره وي او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوتې نه استفاده وکړي د هغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي یا دغه دانه داخل ته پورې وهي. دریم څلورم کتګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري وینه ورسره ده کیدای شي چې وینه ورسره وي او زمن کې بیرون ته راوځي بیرته داخل کیږي نه او معمولا په ترومبوز یا بندیږي یعنی د خپله د معاصره یا دغه لشتوب چې د مقعد په قسمت کې دی چې غایته مواد په نورمال حالت کې نه پرېږدي چې بیرون ته لاړ شي یعنی د سړي په اختیار کې دی په دې لشتوب په واسطه باندې دا بندیږي او وینه ورته نه رسیږي نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن یې هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ مخ کې و چې څلور ګرید یا څلور درجې لري معمولا داخلي هیموریډ تر څو چې یا وانتان یا ترومبوز یا دغه حالت چې مو چې بندي شي دی دغه حالت پیدا نه شي هیڅ وخت سبب د درد نه کیږي یعنی بې درده ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند یعنی دواړه مشترک دي هم خارجي بواسیر هم داخلي یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تاسو وي د دې نه بیرون طرف ته وي او داخل طرف ته هم په مشترک شکل دواړه شکل لیدلی شي. دا په درې شکله بواسیر موږ لرو. او اوس راغلو د عبدالستار اخونزاده ورور سوال ته دوی وي چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کیدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې و هغه د سره وجود نه لري یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته د سر رقم دردونو سبب کیږي یا د سر رقم درد لري. البته درد مخکې ما تاسو ته وویل چې کله که هلته میکروب مداخله وکړي یا فرضاً دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد دی مریض ډېر ورسره نارام وي او حتی کیناستی نه شي خصوصا په هغه حالت کې چې دی غوړي.
کریم له هلمند نه په لیکه کې ته د دوی پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خوردان تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو ته اوریدونکو تخنیکي هم فارم سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کریم له هلمند نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
صرف پوښتنه مې دا ده چې څومره وخت کېږي چې دا سوری پیدا شوی دی؟ اول ولې چې پیدا شو خو درته یاد نه دی چې دا قسمت کې پړسوب و دانه وچ شوه؟
کریم ول هلمن تاسو پوښتنه وکړل مېرمنه
کریم جان ښه موضوع ته اشاره وکړه. دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو. البته دا قسمت کې ډېر تکلیفونه نور هم دي چې متاسفانه عامه پوهاوی دومره نه دی چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولندې راولي چې هغه دوی ورته به وسیر جاهم روید وایي. دوی ډېر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې ما څلور کاله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی. یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول څلور کاله مخکې دوی یو آپسي درلوده چې موږ ورته پیریانل آپسي وایو. آپسي په دې معنی چې یو چرګ پیدا شوی دی. هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنو ماته. یعنی اول کې آپسي پیدا شوی ده تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی دی. بلاخره دغه آپسي چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لاره خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوری شته. نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپله د کانال سره یا همدا انل کانال چې موږ ورته وایو. یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه غایته مواد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطي ترشوات هلته داخل کېږي تر څو خولې شاید موقتي وتړل شي. یو څه وخت پورې بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسېږي دا بیرته بیا خولې خلاصېږي او لاره ځانته پیدا کړې ده چې موږ ورته ترک وایو. یعنی ځانته لاره پیدا کړې ده چې هلته شاید جدارې ډېر کلک وي. معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو. فیستول په څه معنی؟ فیستول هغه که داسې معلومات ورکوم هغه ترک یا هغه لاره ده چې یو طرف یې د جل طرف ته خلاص وي بل طرف یې معمولا د کولمو سره ارتباط لري. یعنی مخکې دې نه چې غایته مواد بیرونه شي یو څه مقدار د دې ترک د دې فالس چې موږ ورته کاذبه لاره وایو د دې لاره نه داخل کېږي او تر څو چې د دې کاذبه لاره نه بیرون ته سر وکړي یا راوځي. دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی. معمولا په اولو حالاتو کې که آپسي وي هغه هم په آپسي په شروع کې چې دغه فیستولي نه وي جوړ کړی کېدای شي چې ډاکټر هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټیبیوتیک ورکړي دا تکلیف کېږي آپسي رشف کوي. ولې کله که درست انټیبیوتیک ور نه کړل شي یعنی مریض درسته دوي نه شي دا په اختلاط معروض کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو. او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کالي چټل کېږي او ډېر بد بوی لري. نو تداوی جراحي ده دوی ورو ورو چې څلور کاله کېږي زه انټیبیوتیک اخلم سفتراګزون. سفتراګزون معمولا اوس عام شوی دی زموږ په کلیو کې په خارو کې. ښه خبره دا ده چې د دې غنې فیستول نه دوی په شروع کې هغه چرکې اخیستی وایي موږ سواب ورته وایو هغه کلچر کړی وایي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هماغه شکل په هماغه د کلچر انټیبیوګرام په اساس ورته انټیبیوتیک ورکول شوی دا به په شروع کې ډېر کومک کړی وي. ولې کله چې ترک جوړ شي یا لاره جوړه شي بیا به مشکله وي چې انټیبیوتیک یا انلجزیک یا کوم بله دوا ګټه وکړي. نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراته ورشي او جرایی پروسیجر ورته اجرا کیږي چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل الرحمن له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خورجان یو کا ته سلام دی ډاکټر صاحب ته سلام دی ټول اوریدونکو دې کارکونکو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما په څنګه خورجان دا د وسیر په حق نه باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې په عملیات سره نتیجه نه ورکړې ده خو په اقسام دې اقسام بیان کړې په هغه زما سر خلاص ده اما تکمیي به واسطې دي نو بیا صدایوي لري لس پنځه دېرش میره دې دختر صاحب مور ته ووایي مرزا هغه مریض راضر کړو.
مننه کول دوی فضل الرحمن ول زابل نه ریکرس ته سیمه باندې
معمولا جرایی که په درسته طریقه اجرا شي او مریض غچې چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف څه نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته جوړ شي ولې که ځینې عوامل ولې چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د د خوراک پر ارتباط لري مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کمې ده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریجی یا وشه دوری در غشیان دی چه کیدهش چه سبب دی قبضیت شی برعکس اگه خلق چه دیر مایات تخلی مثلا پر از که شپک گیلاس آتی گیلاس یا لاز گیلاس مایات تخلی چه پدی مایاتی که معمولا باید یا دری سلور گیلاس دمیوی و بشاملیوی دغه وخوری او زمانی که میواجات نا استفاده وکی چه معمولا میواجات په ترکیب که فایبر لری او دا فایبر سبب دی کی چې دا نورمال حرکت کولمو تامین کی یعنی په دې معنی چې کولمی نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشنب تزي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلف شي میوجات و نخلی مایات و نخلی کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي یعنی بیرته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وشي فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه وپړسیږي او به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤف له فرانه مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤف خان مهرباني فکر کوم د دوی مغرد نرازی سستون زده خود دوی کولی شي چې د خبرونې په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي ځکه د دې برخې موږ یوازې دوه درې دقیقې وخت لرو نو د خبرونې په دویمه برخه کې د دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب راځو د بواسیل د ډولونو په اړه که یو څه معلومات ورکړي که څه هم مفصل معلومات تاسو د نښو نښانو او عواملو په اړه وویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونو باندې ویشل کیږي.
مخکې ما وویل چې یو خارجي بواسیر دی چې اکسترنال هیموریډ ورته وایو هغه ما مخکې تشریح کړه چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه ناحیه کې چې دا اکسترنال ده خدا نخواسته په اختلاط مواجه شي شدیدن سبب د درد کیږي او دویم شکل ما انټرنال یا داخلي بواسیر و چې هغه په څلورو ګریدو یا درجو باندې تقسیم کیدو چې په داخلي بواسیر کې معمولا دغه دینتیت لاین یا دا قسمت چې دغه کانال دی کولمو نه چې د موږ ریکتوم ورته ودي نه جدا کیږي په دغه قسمت کې کیدای شي چې موقعیت هغه کې او دا قسمت چې ده معمولا بدون د درد نه ده یعنی دا بواسیر درد نه لري صحیح ده نو او کیدای شي چې پرولاپس وکړي پرولاپس په دې معنی چې دغه بواسیر یا دغه تکمیي دانې چې د بیرون ته راوځي ولی نادرن کې دیش چې دا موجی په ترومبوز یعنی وینه ورته ونرسیږي یا بندش پیدا شي او خونیزی هم ورسره پیدا شي. چې دا درجه ما مخکې وی یو اول درجه به وسیر دي چې دا دانه کې دیش چې یو پړسوب په دې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کې دیش چې روزي او یام رونوزي. ولی کې دیش چې خپل مریض هغه وخت چې دای زور وهي دا بیرون ته روزي ولی بیرته داخل کیږي. دویمه درجه هغه بواسیر دی چې بیرون ته کېدای شي چې راوځي یا هغه دانې دی چې بیرون ته راوځي او په بنفسهي شکل یعنی خپله بیرته داخل کیږي، ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کړي. دریم درجه هغه بواسیر یا هغه توکمهي دانې دي چې بیرون ته راوځي او په میخانیکي شکل باید دا داخل ته لاړ شي، یعنی د ګوتې په وسیله باید دغه کتلات یا دغه دانې داخل ته وړل شي. او څلورمه درجه هغه به وسیر دی چې دغه پرولاپس یا دغه پړسوب چې دی بیرون ته راوځي دغه وړه وړه رګونه او بیرته نه داخل کیږي او کیدای شي چې بند شي، بندشي حالت پیدا شي، سبب د درد شي، چې دغه حالت لږ څه خطر هم لري او رسک هم لري د مریض لپاره.
او ډېره مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی راسره مېلمه دی او نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو. کولی شئ چې تاسو د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم ټلیفون وکړئ او که د دغې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب سلطانی به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا وحیدي څخه اورو.